ډېرډو اوري هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي، لکه څنګه چې مخکې خبرونه په پیل کې مو ویلی وو. د خبرونه دوهم نیمایمو د خزو لپاره د ازادي رادیو نور بس د یونې خبرونه ته ځانګړې شوی. زما همکار ملالای بشری په ژوندۍ بڼه د استډیو څخه وړاندې کوي. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوی. یو ځل بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته چې صفی الله ستانی ځای وړاندې کوي.
د افغانستان ستري محکمه تایید کړي چې دوه قاضیان نن د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا په کابل ښار کې وژل شوې دي. د ستري محکمه ویاند احمد فهیم قویم ازادي رادیو ته ویلي چې په دوه قاضیانو باندې د کابل ښار په تایمنی سیمه کې ډزې شوې دي او د هغوی ډرایور ټپي شوی دی. د جرمنی د فوټبال فدراسیون ویلي چې د ندیم امیری د سپکاوي قضیه په جدي توګه باندې څېړي. د فدراسیون د کنټرول کمیټې ویلي دي چې امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه باندې څېړل کیږي او که څوک پړ وخوت نو حتمان به جریمه او سزا ورکړل شي. ندیم امیری شکایت کړی دی چې د بایرن لیورکوزن او د یونین برلین د لوبي په پای کې دته د یونین برلین د لوبډلې د یو لوبغاړي لخوا سپکاوی شوی دی، که څه هم په دقیقه توګه باندې نه دی یاد شوی، خو رسنیو راپور ورکړی چې هغه ته د توکم پالنې او افغان کثیف خطاب شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي دا حالت د منلو نه دی. زرګونه کسان چې پکې افغانان هم دي په بوسنیا او هرزګوینا کې په یخ هوا کې پاتې دي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن با په سپینه ماڼۍ کې د خپل کار په لومړي ورځو کې ځینې اجرایي اقدامات وکړي. له هغې ډلې د اسلامي هیوادونو اتباعو ته په سفر کې اسانتیا رامنځته کیږي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو په منځنۍ چپد ولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د هدفي وجونو لزیاتې دو سره د شذینه خبريالانو، مدني فعالانو او نورو دولتي کارکونکو اندیشنې څومره زیاتې سوي دي، د دوی اندیشنو ته څومره غوژنیول سوي دي. لکه تاسو چې واوریدل د ازادي رادیو خبريالانو تاسو ته راپور درکړ چې د افغانستان لوی څارنوالي او ستره محکمه وایي چې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې نن په کابل کې دوی قاضیان ووژل سوي. د راپورونو لمخې دا پیښه نن سهار 8:30 بجې په قلای فتح الله سیمه کې سوې ده. د ستره محکمې ویاند احمد فهیم قویم ازادي رادیو ته په دې اړه داسې ویل د خپل ژغ کې به واورو.
دو نفر از قضات سر محکمه به شما درسته حمله و همچنان یک نفر دیگه چون زخمیه.
د راپورونو لمخې په دې برید کې دوی نور شذینه قاضیان هم ټپیانې سوي دي. په وروستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې دغه ته ورته هدفي وژنې او بریدونه زیات سوي دي او اکثر افغانان اندېښمن دي. عموما د دا ډول بریدونو مسؤلیت څوک پر غاړه نه اخلي، خو دولتي چارواکي وایي چې هدفي وژنې او حملې طالبان کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نننۍ هدفي حملې په اړه پر دې موضوع چې په افغانستان کې هدفي وژنې څومره شذینه خبريالان او مدني فعالان اندېښمنې کړي دي او د دوی اندېښنو ته آیا حکومتي چارواکو غوږ نیولی دي کنه، پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره سایره سلیم پر لیکه ده. سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده. خبرونې ته ښه راغلاست سایره جانی. ډیره مننه سایره جانی. تاسو په ننګرهار ولایت کې د خبریالی په توګه کار کوئ. په دې ولایت کې د ډسمبر په 10 نیټه خبریاله ملاله بایوند د ناپیژند کسانو په ډزو وژل سو. تاسو او تاسو نور همکاران له دې پیښې وروسته څه ډول احساس لرئ؟
ا د
د مېوانو د دې د لوی ځای او د ټول ننګرهاریانو د لپاره بیا د خبر او د ژورنالیزم په دګر کې کسان ننګرهار د ډیرو سنځو سره لاس او ګریوان دي. د ژورنالیزم په دګر کې ډیره سنځي دي چې خويند د ډیرو سنځو سره راپاسي او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي راوزی او ډیر قرباني ورکوي. بیا د دې تر څنګ د امنیتي ګواخونه چې کوم یو دي دغه ورته مخ کیږي. د دې تر څنګ زموږ د غوصو مو وخت کې شکل د ملالی میوند وجل کېدو خبره رامنځته شو. لوغه ورته زموږ خزینه خبريالانې د یو ډول ګواخ او ویری سره مخ دي. خوای مکه چې دوی په دغه ډول برفلیک سره مخ نشي ځکه چې ډېرې کورنۍ دی غوي خپل خويند او ورونو لوريانو ته اجازه نه ورکوي تر څو دوی راشي او په دغه برخه کې کار وکړي. ځکه چې زموږ خويند او خزینه خبريالانې د ډیرو ننګونو سره مخ دي. دغه ګواخونو له ویری نه د دې د ویری نه چې خوای مکه په مرګونی ډول بدوي وشه شي او د بی حیا مرګ بدوي په قسمت دي. د دې نه ډېر خپل دندې پریخو دي او په قرباني کې نه اصلي د څه خاطر ادم د امنیتي ګواخونو لوځ نه تر څو دوی په دغه ډول برخلیک باندې اخته نشي. په ننګرهار کې د هدفي وژنو د لړۍ نه د غزموږ د خزینه خبريال او همکاري ملالی میوند وژل کېدل دا یو هغه ګواخ او هغه یو وارننګ مونږ په حساب ورته وایو چې د ټول خزینه خبريالانو مخې ته پروت دی. په دې وخت کې کسان خزینه خبريالان د دغه برخې سره ډېره زیاته علاقه لري خو له دوی چې دغه ډول پیښه رامنځته شوې ده هیڅ یو زړه نه خوږي چې په دې برخه کې کار وکړي. په چیرې په سلو کې داسې 30% هم زړه خوږي هغوی هم په دغه ډول ډاره ویری سره ژوند کوي چې هره ورځ کلمې پر ځان وایي او له کوره په دې نیت راوځي چې ګوندې زه په یو جنازه کې یم او ځانې په مړو باندې حساب کړی وي. ځکه چې خزینه خبريالان په ننګرهار کې د ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخدي او په دغه ډول باندې کچيري مخکې لار شي او دغه په وژنې هم دغه شان دی رواني وینو. زه فکر نه کوم که په خزینه خبريالانو په ننګرهار کې اوسي نو دا به د ننګرهاریانو لپاره د خزینو د حق کې ډېره زیاته ځای یو دا به زموږ ډېره نیمګړې برخه.
سایره جان تاسو امنیتی ستونزو ته هم اشاره وکړه چې شذې ورسره مخامخ دي او نور بیلابیل ستونزې که شذې په د خبريالۍ په برخه کې کار و نه کړی او دوی په قربانې کښین د بیري څخه یا دوی او وبیریږي او خپل کار ته دوام ور نه کړی په دې د معلوماتو رسولو په برخه کې بس تاسو په نظر څومره لوی خلار مسته سیاو دا څومره لوی ځای اده بلې تاسو موږ تاسو ژغ پرې کېږي که تاسو یو داس ځای ته ولاړ سئ چې سیګنال سم سي وبخشي. بلې بلې و تاسو اوس خبرې وکړئ.
د خزینه خبريالانو د څنګه چې اوس مهال ټول سره ډیر زیات خزینه خبريالان مخې دی او کومه خلاص را منځته شوې ده د خزینه خبريالانو په برخه کې دا ډیره زیاته ستونزه ده د خزینه او د پاره کچېری دغه ډول مخ کې لاړ شي او هدفي وژني دغه تل زیات زه فکر نه کوم کله دغه ډول خزینه زړه خې کې په دغه برخه کې کار وکړي او دوی مخ کې لاړ شي ځکه چې دغه کوم د خبر رسولو او د هغه د معلوماتو د راځم کولو د پاره یو خزینه کومګ وګورو په دې وخت کې هیڅ زړه نه خې کې هغه د کمرې په مخ باندې راشي واغه یا د اغه نوم دی واخیستل شي دوی لدې خویریږي چې شری د دوی نوم واخیستل شي دوی ته به کوم ځان ورسیږي. نه یوازې خزینه خبري اعلان نظم ټول هغه خويندې چې په دفاتر کې کار کوي د دولتي ارګانونو سره کار کوي دغه ډول سیند سره مخ دي هغه په دې باندې ویریږي چې شری دوی نوم واخیستل شي دوی مخکارش یا د سکرین پر مخ باندې راشي نو دوی ته به یو سیند رامنځته شي چې دا ډیر یو لوی ناورین دغه ته د خزینه په برخه کې راخور دی.
سایره جان یو بل خبرې تاسو زموږ اوریدونکو ته خپل نظر ووایاست چې په دې برخه کې چې شدینه خبريالانی بيخي وینه او خلکو ته بي پاري او سم معلومات نه رسیږي په هغه برخه کې چې شذو ته اړتیا ده دغه د ټولنې د پاره څومره په ضرر دی؟
دا د ټولنې لپاره ډېر زیات په ضرر دی، ځکه چې رسنۍ که کار کوي په هره برخه کې هغوی یو بېپرې رسنۍ دي. هغوی یوازې غواړي چې حق غږ خلکو ته ورسوي. که چیرې دغه ډول په هغه معلوماتو په ورکړه کې د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي او هغه معلومات موږ ته سم رانه کړي، دغه ډول به حق حقدار ته ورسېږي، د خلکو غږ به وانه اورېدل شي. هغه کومې ستونزې چې په ټولنه کې را پیدا کېږي او موږ نشو کولی لاسرسی ورته ولرو، هغې نه یو خبر جوړ کړو، یو راپور جوړ کړو، تر څو تر چارواکو پورې ورسو، دغه لاره به ډب شي او ډېرې نورې ستونزې به رامنځته شي چې خپله به زموږ دغه د ټولنې وګړي هم ورسره مخ. که چیرې د ژورنالستانو د خبریالانو ترمنځ دغه ډول دغه ستونزه موجود نه وي، نو دوی په ډېر په ښه شکل سره کولی شي معلوماتو ته لاسرسی ولري او خلکو سره دغه معلومات شریک کړي. ځکه چې په اوس وخت کې اکثریت چې موږ ښځینه ژورنالستان د کوم ستونزو سره مخ یو، هغه دا چې موږ یو ادارې ته ځو یا د یو چا څخه غږ اخلو، هغوی له دې څخه هېرېږي چې که چیرې موږ په دغه برخه کې یو معلومات د تاسو سره شریکو، سبا به موږ ته ګواښ موجود وي. د دغه هېرې څخه هغه د ټولنې وګړي نه شي کولی چې په ټولنیزو موضوعاتو کې چې موږ کله یو نظر د یو عام وګړي څخه اخلو تر موږ یې راورسي، یا موږ ته یو غږ راکړي او موږ د هغوی نظر واخلو. که چیرې دغه ډول د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي، نو زه فکر نه کوم که یو خاوره ساغت موږ تر چارواکو پورې ورسو او د دوی غږ غوښتنه وکړو.
سایره جانې، تاسو که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه ووایاست چې کله چې خبریالانې ورځي چارواکو څخه غواړي چې د هغوی عکس العمل یا د هغوی څخه معلومات راټول کړي د یو موضوع په اړه، د چارواکو لخوا له څومره ستونزو سره مخامخ کیږي؟ آیا چارواکي اوس هم وروسته له دا څو کلونو خبریالانو سره همکاري کوي که یا؟
په دغه برخه کې د خبریالانو په عموم کې که زه ووایم، لومړی خو د زموږ د خبریالانو لپاره لویه ستونزه چې دا هغه دا ده چې موږ یو مرضی له ورځو، د هغوی څخه موږ معلومات غواړو، نو په ډېرې سختۍ سره موږ دوی ته دا معلومات راکوي. که څه هم موږ د قانون د لارې نه او اطلاعاتو ته لاسرسی د ټولو حق دی، د خپل حق غوښتنې په خاطر ورځو او هغه ماده هغوی له تشریح کوو تر څو وغواړو ترېنه موږ ته معلومات راکوي، موږ ته په اسانۍ سره معلومات نه راکوي. بیا بالخصوص د ښځینه خبریالانو چې دغه ستونزې سره ډېر زیات لاس او ګریوان دي، هغه ته دولتي چارواکو ته ورځو، هغه که یو این جی او ته ورځو، یا که هغه هم داسې دفاتر له موږ ورځو، لومړی خو د ښځینه په توهین باندې چې هغوی ته داسې په اسانۍ سره معلومات نه ورکول کېږي، پل مې ورته لټول کېږي، زه نن وخت مې لرم، نن میټینګ لرم، نن زه په جلسه کې یم، نن زه دای په دغه پل مو سره ځان د دې خلاصۍ تر څو موږ ته یو کره معلومات راکړي، چې دا ډېره یوه لویه ستونزه ده د خبریالانو پر وړاندې، خصوص د ښځینه خبریالانو پر وړاندې، تر څو هغوی یو نظر دا چې لري او زموږ په اړه باندې چې هغوی د نارینه وو سره څه نه شي ویلی، او بیا بالخصوص چې موږ ښځینه خبریالان شول ته ترېنه معلومات اخلو، نو موږ دپاره پل مې تر څو هغه جر و بحث ونه شي، او بیا بالاخره چې بیا د بار بار زنګونو له وجې نه موږ ورته زنګ وهو، بیا هغوی بالخصوص قاطع جواب راکړي چې نشم کولی تاسو له معلومات درکړم. چې دغه یوه ستونزه په کل کې د ژورنالستانو لپاره ډېره زیاته ستونزه ده چې موږ ورسره لاس او ګرېوال یو.
مننه سایره جانې. تاسې په دې اړه چې په ډېری مواردو کې ښځې یوازې د ښځو سره خبرې کوي، او تاسو به هم د دغسې ځینو مواردو سره مخامخ شوي یاست چې ښځې د نارینهو سره مرکې ته نه چمتو کیږي، یا هغوی ته هغسې معلومات نه ورکول غواړي، یا ورباندې باور نه کوي لکه پر ښځو چې یې کوي، نو دا کېدای شي چې د ښځینه خبریالانو یوه ګټه رسېږي ټولنې ته. تاسې د ښځو حضور په دې برخه کې څومره مهم ګڼئ؟
په دغه برخه کې د ښځینه ژورنالستانو زیات مهم دی، ځکه چې نه یوازې دا یو ځینې موضوعات پیدا کېږي چې هغه د ښځو او د ښځو د ژوند پورې مهم مسایل یا هم اړوند مسایل د دې تر څنګ نور ډېرې داسې ځینې موارد پیدا کېږي چې هغه د نارینه وو پورې موجود یا مربوط د هغوی پورې، چې موږ اړ دې ته یو چې د یو نارینه نظر په دې کې واخلي، هم د یو نارینه چارواکي سره موږ مرکه وکړو په دې برخه کې، که څه هغوی مطلب زړه نه ښه کوي خو دا ډېره زیاته مخه ده که یو ښځینه ولې چې دی او خزینه غږ تر ډیره ورسوي، خو دا هم خزینه خبریال دا کولی شي چې یو ښه معلومات د یو نارینه څخه واخلي او خپل رپورټ پرې جوړ کړي، ځکه چې یوه میرمنه دا وړتیا لري، یو خزینه ژورنالیست دا وړتیا لري چې په دواړو برخو کې کار وکړي. ولې که هغه یوه برخه د دې لپاره مهمه ګڼل کېږي، ولې بل اړخ ته چې بلې برخه ته چې هغوی یو خزینه ژورنالیست خپل رپورټ مکمل کړي، همدغه خبر مکمل کړي ورسره مرکه نه کېږي، مهم نه ګڼي. خو لې هغه نه برخه چې مطلب خزینه باید یو خزینه سره مرکه وکړي، همدغه مهمه ګڼل کېږي. دا ډېره زیاته مهمه ده د خزینه ژورنالیستانو لپاره، په کل کې د ټولو ژورنالیستانو لپاره که خزینه د خزینه سره مرکه کولی شي، دا ورته ډېر زیاته مهمه ده چې هغوی د نارینه سره مرکه وکړي تر څو دغه ستونزه رامنځته نه شي، په آزادانه شکل سره وکولی شي چې برخو ته لاسرسی ولري.
ډیر زیاته مننه سایره جانی چې تاسو وخت وایستی په دې خبرونه کې مول مر سره ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د سایره سلیم خبري واورې دي. سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده. د تاسو سره د شدینه خبریالانو د ستونزو په اړه او د دوی د اندیشنو په اړه چې په ورستوي کې د هدفي وجونو د زیاتې دو سره د دوی اندیشنې هم زیاتې سوي دي خبري وکړي. اوس هم د دې خبرونه چې نور بست یا شکست سکوت نومیږي، د ازادي رادیو اونیز روانه ده. دوهمه میلمنه وحیده فیزیده خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د شذینه خبریالانو د برخې مسؤوله ده. وحیده فیزیله مش سره همدارس اوس مهال پر لیکه ده. وحیده جانی خبرونه ته شرغ لاست.
سلام بر شما، بسیار تشکر.
وحیده جانی ډیر مننه چې تاسو وخت و ایستئ لا ازادي رادیو سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو ته چې معلومه ده، په دې ورستوي کې پر خبریالانو، مدني فعالانو او همدارز نن تاسو دا خبر هم واورید چې د ستري محکمې پر قاضیانو باندې حمله سوې ده. دا هدفي وژنې زیاتې سوې دي او په همدې مهال د خبریالانو اندېښنې هم زیاتې سوې دي. تاسو د شوزو د برخې د مسؤلې په توګه دا ستونزه د شوزو لپاره څومره لویه ګڼئ؟
تشکر از اینکه وقت دادین. ما فکر میکنم که وضعیت فعلا تنها بر زنا محدود نشده، تنها قتل هدفی را خانما قربانی مثلا نیست. ما در جمع اگر زن است یا مرد است، خبرنگارا و ویژه فعالای مدنی متاسفانه قربانی ای اهداف میشیم. اما ما فکر میکنم هدف دشمن در کل ایست که ایجاد ترس و وحشت است. اگر بخواهند که سر ما حمله کنند، میخواهند که تاثیر عمومی بر همه زنای افغان باشه، بر همه کسایی باشه که بیرون جرأت میکنند، حرف به گفتن دارد، صدا بلند میکنند. در جمع هدفشان وحشت است که ایجاد یک وحشت کنه تا دیگه دخترها و دیگه خانما این جرأت نداشته باشد تا بیرون براین و در رسانه یا هم در جمع بر فعالیت های دادخواهیشان ادامه بده. از دید من فقط امی دلیل شده میتونه که مستقیما دخترها را یا در جمع خبرنگارا را مورد اهداف خود قرار میدهند.
بله وحیده جان، لکه تاسو چې یادونه وکړه چې هدفي وژنې یوازې پر شذو باندې نه دي زیاتې سوي، بلکې په ټوله کې پر نارینه او شذینه مدني فعالانو، خبریالانو او همدارس دولتي نورو کارکونکو باندې هم زیاتې سوي دي. خو تاسو د شذینه خبریالانو د برخې د مسؤلې په توګه د خپل کمیټې لاري څومره دغه همکارانو ته یا دغه خبریالانو ته چې تاسو سره خپل اندیشنې شریکوي، څومره تاسو دوی ته رسیدګي کړې ده، د دوی د ستونزو په اړه باندې کته سومشتلج وایست؟
شما میدونم که تامین امنیت و مسئولیت خبرنگارا تنها کار کمیتی مسئولیت نیست. در جمع ما کوشش کردیم تا حدی که مربوط بر کمیتی مسئولیت میشه، مثلا اگر او آموزش های بخش مسئولیتی و امنیتی، اگر دادن واسکت زره و کلاه زره بر خبرنگارا، و یا هم دادخواهی در قسمت مشکلات درون سازمانی خود رسانک است، این وظیفه ماست. اما ما در جمع اگر هر قضیه پیش ما میایه، ما با نهادهای امنیتی و استخباراتی شریک میسازیم، امرای اونا یک جا کار میکنیم تا بتانیم به نتیجه مطلوب برسیم. اما کارهایی که بیشتر مربوط مسئولیت میشه، شما میفهمید که او بسیار زیاد محرم میباشه و ما نمیتونیم تمام موضوعات متاسفانه در یک برنامه که به طور زنده همه شنونده بشنوه و همگی از قسمت مسئولیت یک خبرنگار آگاه باشه، او رو نمیتونیم شریک بسازیم. اما بدون شک خبرنگارهایی که با ما آشناستن، مدیر مسئولا، رسانه ها، اونا از کارکرد ما در جریان است که ما کدام کارا را میتونیم بر خبرنگارا در جو انجام بدیم.
ډیر مننه وحیده جان، که تاسو د خبريالانو د خوندیتوب او د روزنی په برخه کې هم کوم کارونه کوي؟ مخکې به خبريالانو خولي او زغروال جاکټ درلود لکه تاسو یادونه وکړه، اوس په دغه ټریننګ کې یا په دغه روزنه کې آیا کوم نور ټکي تاسو شامل کړی دي چې خبريالان د هدفي وژنو یا د هدفي حملو په صورت کې خپل ځان وژغوري؟
بدون شک شما میفهمید که فعلا روی کارت کاملا متفاوت است، کاملا تغییر کرده. متاسفانه فعلا به خاطر پیشگیری از این حوادث حتی حکومت و نهادهای امنیتی ناکام ماندن، چی برسه بر ما که ما یک نهاد ملکی و بشر دوستان هستیم و فقط در تلاش هستیم که چگونه بتانیم خبرنگارا را مسئول نگاه کنیم. اما فعلا با استادایی که ما کار میکنیم، اونا حداقل کوشش میکنن با مشوره هایی که به خبرنگارا در کابل و در ولایات میتن، چون شما میفهمید که فعلا وضعیت نیست که ما بتونیم سفر داشته باشیم، اما خوشبختانه در تمام ولایت افغانستان ما نماینده داریم که اونا با خبرنگارا از نزدیک کار میکنن. بنابراین ما چیزایی که فعلا میتونیم با خبرنگارا شریک بسازیم هم مشوره هایی است که با خبرنگارا یک جا صحبت میکنیم، بر از اونا مشوره میدیم، در صورتی که اگر بفهمیم که تهدید علیه خبرنگار خیلی جدی است با رسانه‌ش صحبت میکنیم، تا حد امکان کوشش میکنیم بر از اون تا یک مدت رخصتی بده و یا هم برنامه‌اش کم کنه و تا حد امکان از خانه کار کنه، که این روی کرد ما پیش گرفتیم و تا حد نتیجه مثبت هم در قبال داشته.
وحیده جانی، ستاسو کار ډیر مهم ځکه هم دی چې تاسو د چارواکو او خبریالانو ترمنځ د یو پل په توګه کار کوي. نو په دې اړه باندې چې چارواکي ستاسو پر اندیښنو څومره غوږ نیسي، که تاسو زموږ اوریدونکو ته یو څه ووایست؟
من میتونم کاملا بگویم که حکومت با ما خیلی همکار است و تمام مواردی که بر از اونا میرسه خیلی صادقانه با ما شریک میسازه و کار میکنه، و نمیتونم من بگویم که حکومت در این بخش هیچ کاری نکرده. حکومت کار میکنه، تا حد توانش با ما همکار است، با خبرنگارا همکاری میکنه، اما با اون معلومات خیلی مهمی که ما میخواییم دسترسی داشته باشیم در قسمت تهدید و یا هم در قسمت عاملین قتل خبرنگارا، در این قسمت حکومت بیشتر موضوعات همراه ما و رسانه ها شریک نمیسازه. اما در جمع اگر یک قضیه بر از اونا میرسه، به خصوص قضایایی که پیشگیریانه می باشد، قضایایی که اونا می فهمند جان خبرنگار زیر تهدید خیلی جدی، اونا را فعلا می تونه با خبرنگارا شریک بسازه، از نزدیک کار کنه و وقت قسمت تامین امنیت و مسئولیت از اونا بیشتر توجه کنه. اما ما بیشتر از اونا این بخش می خواهیم که ما دشمن خود باید بشناسیم. با شما می فهمیم که فعلا اکثریت کسایی که کشته میشن عاملین از او هیچ معلوم نیست که کی می باشد. هیچ امکان نداره که در یک محیطی که ما زندگی میکنیم یک نفر ناشناس به نام اکس بیای ما را بکشه و ما طرف خود را نشناسیم که کی است. در این قسمت وظیفه حکومت است که باید همه ما شریک بسازه، که متاسفانه ما میبینیم که فقط یک چیز را پخش میکنن که خب قاتل این خبرنگار پیدا شد، باز بعدش هیچ نه معلومات دیگه را با خبرنگارا، با رسانه ها و با نهادها شریک نمی‌سازند، که ما از این ناحیه خیلی نگران هستیم، چون طرف خود نمی‌شناسیم که واقعا مشکل کی با ماست و کدام گروه ما را هدف خود قرار میده، که در اینجا ما با حکومت متاسفانه خیلی مشکل داریم.
بله، تاسو مخکې وویل چې د حمله کوونکو هدف ترور خپرول یا طرح او بیر خپرول دی. آیا تاسو دا فکر هم کوئ چې پر خبریالانو د حملو هدف یو دا هم دی چې په معلوماتو کې خلا رامنځته سي، او په ځینو سیمو کې هغه خبریالان چې ډیر فعال وو د هغوی آواز چپ کړای سي او بیا خلکو ته بې پرې معلومات ونه رسیږي؟
بله بله، بدون شک در جمع هدف اونا ایست که وضعیت اطلاع رسانی را دگرگون بسازه. ما نباید فراموش کنیم که در یک ولایت یک خبرنگار نیست. اگر صدها یا ده ها خبرنگار ما فعلا در چندین سال از دست داریم، بازم هیچگاه آزادی بیان و گلوی آزادی بیان به طوری که دشمن بخواه خفه بسازه نتانسته. الحمدلله ما کسایی را داریم که در این وضعیت خیلی بده که ما قرار داریم به طور بسیار درستش اطلاع رسانی میکنه. اگر هدف دشمن ای باشه که اطلاع رسانی درست نشه و در کار اطلاع رسانی صدمه برسانه، اونا مطمئن هستن که نمیتونه به یه هدف خود برسه، اما از بود دیگه وقتی که میبینیم نباید هم بگوییم که هیچ تأثیر بر کار اطلاع رسانی نداشته. متاسفانه خبرنگارا زمانی که با یک ترس و وحشت روبرو میشن، وقتی که میبینن ترور زیاد میشن، اونا به نوعی به خود سانسوری رو میاره و خود سانسوری بدتر از ایست که ما اطلاعات امر دیگر را شریک بسازیم یا نسازیم. یعنی خود سانسوری به معنای ختم آزادی بیان گفته میشه. وقتی که ما نتونیم یک خبر را به قسمی که هست نشر کنیم، همین خودش یک تاثیر بسیار بد و منفی متاسفانه بر روی کار خبرنگارا و اطلاع رسانی در افغانستان گذاشته.
وحیده جانی، که تاسی زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې د ولسواکۍ په برخه کې د خبریالانو حضور او د دوی کار څومره اهمیت لري، او خبریالان د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره څومره مهم دي؟
شما میتونید خبرنگارا با هیچ طرف دشمن نیست. فقط هدف این که خبرنگار کار میکنه، اطلاع رسانی میکنه، رساندن حقایق است. اگر هر بخشی باشه، ما با هیچ گروهی مشکل شخصی نداریم. اگر حکومت است، اگر طرف ما دشمن است، هر کسی که است، ما به عنوان کسایی که بی‌طرف هستیم صدای هر دو طرف را پخش کردیم و به یک نظامی که ما فعلا قرار داریم بر مبنای دموکراسی و جمهوریت برقرار است، اگر در این بخش خبرنگار و آزادی بیان نباشه، شما می فهمید که معنای جمهوریت و دموکراسی و آزادی بیان، انتخابات، همه زیر سوال میره. یک رکن خیلی مهمش ما و شما هستیم که پیش میبریم این بخشه. بنابراین من فکر میکنم به خاطر بقای نظام جمهوریت ضرور است که آزادی بیان تقویه شود، نه ای که هر روز ما سرکوب شویم، خبرنگارای خود از دست بدیم و نقش خود در جامعه آستایسا از دست بدیم، که در اون صورت هر گروهی که مخالف جمهوریت و آزادی بیان و رساندن حقایق به مردم است، اینا بیشتر نفع ببره. من فکر میکنم در این مقطع اساسی قرار داریم، وظیفه حکومت بیشتر از هر چیز باید بر تامین امنیت و مسئولیت جان خبرنگار باشه، نه ای که ما کدام هدف شخصی داشته باشیم. هدف ما در جمع بر حفظ و بقای آزادی بیان که یک رکن خیلی مهم و اساسی جمهوریت است، بر از این ما کار میکنیم. حکومت باید در این قبال توجه بیشتر کنه.
بله وحیده جانی، لکه تاس چی څنګه یادونه وکړه، د خبریالانو د خوندیتوب یا د امنیت ټینګولو برخه یوه ده، او د دوی د پر دوی باندې د حملو مخنیوي یوه برخه ده، بله برخه د سویو حملو په اړه تحقیق دی. تر اوسه حکومت پر خبریالانو د څومره حملو تحقیقات له تاسو سره شریک کړي دي؟ یعنی د هغو نتیجه آیا راوتلې ده کنه؟
شما میفهمید که قضایای که امسال به وقوع پیوسته، بخصوص در دو ماه یا سه ماه اخیر، نتایجش درست روشن نیست، از هیچ کدامش نیست. اما از کسایی که در 10 سال یا 15 سال اخیر کشته شدن، حتی که تونست حکومت اگر فیصدی لاتون بگویم 50-60 یا نهایتش 70% برش رسیدگی کنه، که شما میفهمید کمیته مشترک ساخته شد، یک کمیته در وزارت داخله است، یک بخش بسیار مهم در امنیت ملی، تمامش در این بخش ها کار میکنه، اما تا حال تونست قناعت خبرنگار را حاصل کنه. اما در قضایای اخیر سال یا دمی دو ماه اخیر یا دو سه ماه اخیر، ما اصلا هم از کار کرده حکومت در قبال پیگیری قضایا راضی نیستیم، چون اونا نتونست قناعت ما را حاصل کنه، درست معلومات هم به ما شریک بسازه. یک گپ دیگه هست، شاید اونا کار کردشان خیلی خوب باشه، پیشرفت خیلی خوب داشته باشه، اما متاسفانه همی که بر ما شریک نمیسازه و ما در یک خلای معلوماتی قرار میگیریم، ما را مجبور بر از این میسازه که ما انگشت انتقاد بر از اونا بلند کنیم، که بازم مشکل بر خود کار از اوناست، امی که اونا معلومات با ما شریک نمیسازه، امی که ما را آگاه نمیسازه، ما شاید به این فکر باشیم که اونا هیچ کار نمیکنن. بنابراین ما همیش خواستم و تقاضای ما از نهادهای امنیتی و استخباراتی، از بخشایی که در این بخش کار میکنن و مسئولیت داره، همیست که اونا حداقل معلومات با ما شریک بسازه، تا ما هم در جریان باشیم که کار کرده از اونا در قبال قضایای خشونت علیه خبرنگارا چیست.
وحیده جانی، ستاسو د معلوماتو څخه او په دې اړه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړ، ډیره زیاته مننه. اوریدونکو، تاسو د وحیده فیضی خبري اوریدلې. وحیده فیضی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د شدینه خبریالانو د برخې مسؤوله ده. د شکست سکوت یا نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ بل تاسو سره بیا يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. Yeah.
هزار شکنا او زبط پاتا یک هزار شکنا زبط پاتا یا کزار شکنا